السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لند خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني او آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آلنارینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د ښاغلي کرزی دفتر په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آلنارینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د انجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگټن ډي سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره یې ټیکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا وژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بي سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین باړه د بس په ټولولو کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس وویلي هغه کس ته به 25,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نانې 25 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ وایل سید نسیم ساتا د نشنبه ازادي راډیو ته وویل
تما کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډل لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدل په خپل لومړی ورځنی سیالۍ کې بنگلاديش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. درې مسالۍ استثنا شنبه پورس کیږي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړ شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې دا په دې هیواد کې سلیری ساتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لاری چې د کورنۍ یې لګیدولې له لوی لاری سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړتند لوی لاری چلوونکی و. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ویل چې د وژل شویو ټول د دوه کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شوی لویدیزه په بخنه اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوی لویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینانو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شو چې اسرائیل پاوز د لویدیز غاړې پر نابلس خار چاپا واچول. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل له تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې ولاړ شو چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې و چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وي. تاسو ازادي رادیو ته غواکی است. وړاندې په خبرونه کې اوري چې داسې مال چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ له لارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلا وطن شورا د اوسنۍ کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرې تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک لړې رسونځ سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستر صحی مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کې سین روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مت افغانستان د بولانې د مقام د غټلو خبره هم خبره وو. او تر خو به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسي د یرغل لپاره رئیس د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 اوسل زیات ملکیان وژل شوی دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سهار مو په خیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېج د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدیل دی. دا وړاندیز داسې مهال کې چې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بي وزلي پراخه شوې ده او له هیواد لوست قشر هم مخ په وتو دی چې د کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وایي تر اویا او زیات اتحادي لري او په نږدې راتلونکي کې د یو لوی ائتلاف تشکیل سره غواړي خپلې چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادي به شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت داندېخني ورغني. د بهرمیشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد آشنا آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونګي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغې لار څخه یو ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دا کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یو غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوه هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یو لارې څخه یا د یو مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته د غډلې خپلواک او سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهرمیشتو افغانانو د نړیواله شورا مشر دور محمد شناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوی دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راځي ماشین اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې سوي دي پر کور کې نه ول سوي دي ماشین لري. موږ د دې ځغ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو د اوس په اخته یو د دې کار مخې ته لري چې وکولی شو بازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد څخه د مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ مشو کولای شي کومک وکړي.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا څبان د دوه کال مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او تل افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سختو بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله لا هم د روغتیاي مرکز لوبو ډک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړی دی. نورستان کې راوتل یو سیلابونو منډول ته غځېدلې سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکاره وتلې ولسونه خپل کورنۍ ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شو ویجاړې وو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج دربستر صحی مرکز سیلابونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم وبوړې دی. ډاکټر صاحبان، صحی پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو او مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتیایي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې اوس هم پکې د سین اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور نیولې خو د تنګوالی او ځای نشتوالی په وجه ستونزو سره مخ دي. ډاکټر سهاک وایي له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او له کاره وتل دي چې له عملی دوی خپلو روغتیایي مرکزونو ته اکمالات نشي کولی.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول ولسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه لاړ ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول ولسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدې شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعات او کلتور ریاست کې د اطلاعات امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدل سرک او د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو لامل تخریب شو بشپړ ډول لمنځه تللی و. د فایدامی ریاست خپل تخنیکی ټیم هلته استول او هغوی سروې کړي ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بل خوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لوري عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په قابل کې کار کوي. په نوی دی راتلونکي کې به دا لاره وصل شي.
دوه اونۍ وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلې او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانوی او دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د څبان د سلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړی دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویب سایټ لاري په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوې دي. جزئیات راپور کې واوري.
که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خواړه ښکاری، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. ټیسټ اټلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکی یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابره شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندي هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزي هڅول دي. په دې پانه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه د کارکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه چیرنیزې لیکنې خپرې شي. د دې پانه د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلی پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بورانی، ګوشفیل، د کدو بورانی آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوې دي. د ماليزیا روټي کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوشه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندی کې د ایران سنگک ډوډۍ 1، شیرمال ډوډۍ 2، او تافتون پاستو 9 مقام خپل کړی دی.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راځي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خبر شو دا هم لیکل شوی چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې د غشمیرې د اوکراین په 1500 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا چاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمېرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلي چې د 2023 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څباندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 412 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپوکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبریدونکي میل انلاین خبرونه په خپل ورستیګنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جبرونکې پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د بیخار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمدیار چې په خوا په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو جبرون کوي په 2020 کال کې ورسره له هغه متحدو ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه استلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. راپور کې راغلی چې احمدیار یواش په مخ کې لخپل ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګري رحیم امینی له قول لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بند او خوندزیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. رسپانه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قول لیکي چې نوموړی وایي په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولې، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوست د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅ کله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوند دی اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نورو کورنیو ته د ډوډۍ په خول او په خال کې د ډوډۍ پلورل لاري د خپل کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. د غمیرمنې وای د طالبانو لخوا پر خوځو لګول شوی او محدودیتونو آن دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزه د ډوډۍ په خول او پلورل لاري خپل کورنوي ته نفقه پیدا کوي. د دوه مرمنو د خبرو لمخه د کورونی سرپرست نشټوالی، فقر، بیوزلی او اقتصادي سنځي دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړي او له همدې لارې د خپل کورونی لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان خار مرکزی چوک چیرمه په لسکونه شزه اونجونی ناس دي او مخته لو ډوډوی ډک شکرو نه شي دي. له دوی څخه یو هم 45 کلنه یو زبیبي ده. د هغه د مخ ګونځې د تنور اور وخلې چهره پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پړونې هغه ستونزې بیانوي چې وسبيبي ورسره له 12 کالو رئیس لاسو گریوان ده.
آی نو علاج مادې کوم مریض اسان 12 سال ټوله عملیه شوه نه
زه له 12 کالو رئیس په خپل کور کې دورو کورنۍ او ته د روډي په خولو او په بازار کې د روډي پلورلو لالارې خپل روزګار چلوم. په سختي سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وسبيبي وای په خاله بشپړ روغتیا څخه برخمنه و، خو لکه رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو ور بار شوی نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوه ده.
خود من مریض تکلیف اعصاب دارم، اینو علاج می کارم میکنیم نو د قر
روغتی حالت می خنه دی. د روزګار نخوال او لوجی رات د اعصابو تکلیف پیدا شوی دی. د مجبوریت لوجی ډوډۍ پخوم چې د کورنی خرچ پوره کړم، وړه او لړکی په قرض واخلم او بیا د ونی په پا پای کې د دکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وسبيبي نه ده چې د روزګار له ناخواله او ستونزو څخه کړیږي، بلکې څلوېح کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه لس کاله وړاندې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل تکاسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خدم ختمه کړم، خدم سودا مې کوم بیا اوله خوبوت کو پیدا مایده داش سودا مې
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا په خوا پر تلاز موږ پیرودونکو کم شوې دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کار او بار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ و پلورم.
بصیره وای هر ورځ له 100 نیول 350 ډوډۍ په خوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوشنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
مې جنون خردار مې برو يم چې اومدم میشینم. اگه پخته نکنم مشت کو
ډوډۍ په خنه کړم ماشومان می وږي پات کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 100 ډوډۍ و پوري پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 100 افغانۍ خرڅوم. کته هم د وړو او لرګیو قیمته لوړ شوی اوس مکتا په ډوډۍ په خولو کې ګټنه پات کیږي. یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي.
دغه ډوډۍ پلورونکو مېرمنې وایي د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پکې شوی دی او پر دې سربېره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او د نجونو پر درس او تعلیم لګول شو بندیزونه او محدودیتونه د دوی روح رواني هم نارامه کړای او اوس په ډاډه زړه په خار کې خپل ورځنی چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا ایکس 950 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوې او ټاکل شوې ده چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایی ترانسپورټ کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې ایکس 950 سوپرسونیک الوتکه چمتو ده خو د هغې د لوړ ژغ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ ژغ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیښتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوې وه چې د الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنی ازمیښتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې له ازمیښتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د ایکس 950 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د ایکس 950 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. دا الوتکه به په ساعت کې 1508 کیلومتر مزل په 14,055 متر ارتفاع کې کولی شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر رونکو الوتکو دوه برابره وي او له کبله به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې سره د اقدامات وکړي. مننه کوم. محمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو ټولو مننه چې ازادي رادیو مو را سره تر دم غړې پورې واورید. ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مخترا رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونه کې به تر تخبرو کول شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سونزو په اړه باندې او یو نور هغه مسائل چې تاسو فکر کوئ چې باید رسنی شي او خبرې مخترا ولیکي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې ورګرځي.